شنیدن پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سربر در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، استودیو و میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد سید بفرمایید.
در ازیاد تمنان سلطان محمد سرور قدرمون اوریدون که ده سهار تبجی دی تر نه بجو پوری ده ازادی راڈیو پا دیخ پراونه که ده افغانستان سیمه او نڑی پڑه در تمهم او رستی ریپوٹو نلرو. در نڑی پا خبرونو که اولی چه ولسمشر بارک اوباما وی فردی تروریسم ده منظم او پراخ تروریسی حملو سخه زیاد خطرناک ده. او ده یمن ولسمشر وی چه پا سودی عربستان که لرغید و رست با بر تخپل هیواد تا استون شي. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې مجاهد جوان دې وړاندې کوي.
افغان پولیس وایي چې نن سهار د افغانستان د جمهوریت ریاست په ماڼۍ یو توغندی لګېدلی. د اوباما ادارې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د مخالفین یو مهم قومندان د تروریست په توګه یاد کړ. او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پینیتا وایي واشنگتن بې له دې چې له پاکستان سره خپلې ورانې اړیکې راسمې کړي بله لار نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان پولیس وایي چې نن سهار د افغانستان د جمهوریت ریاست په ماڼۍ یو توغندی لګېدلی دی، خو تر اوسه یې د تلفاتو او ورانیو په اړه معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي د کابل د امنیه قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنو مشر محمد ظاهر منلی ده چې د چهارشنبې په ورځ سهار وختي یو راکټ په پلازمینه کې لګېدلی دی. په سیمه کې د عزت الله په نامه یو افغان پولیس اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې یو توغندی د جمهوري ریاست د ماڼۍ د محوطې دننه لګېدلی. خبر زیاتوي چې یو بل پولیس افسر هم د خپل نوم د نه ښودلو په شرط دغه خبر تایید کړی دی. د اوباما ادارې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د مخالفین یو مهم قومندان د تروریست په توګه یاد کړ. په متحده ایالاتو کې د هغه شتمنۍ کنګل کړه او امریکایان یې له هغه سره له سوداګرۍ منع کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ملا سنګین زدران له طالبانو لخوا د پکتیکا ولایت لپاره نومول شوی والی او د حقاني شبکې قومندان دی. دوی وایي چې زدران په بریدونو کې د مخالفینو مشري کوي او افغانستان ته د سلګونو بهرنیو وسلوالو په ننوتو کې مرسته کوي. زدران د ملګرو ملتونو لخوا هم د تروریست په توګه یاد شوی دی. د متحده ایالاتو پوځ اټکل کوي چې 380 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې په جګړو او د بیا رغونې په قراردادونو لګولی دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لپاره د مهماتو او نورو لوجستیکي موادو د رسولو په مقصد له افغاني کمپنیو سره ستر قراردادونه لري. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې قراردادي کمپنۍ د موادو د انتقال او امنیت په مقصد وسلوالو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د طالب وسلوالو د جګړې لپاره د تمویل امکانات برابروي. د امریکا پوځ پریکړه کړې چې هغو قراردادیانو ته به د موادو رسولو ستر قراردادونه ورنه کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلوالو ته پیسې ورکوي. افغان مقامات وایي پرون لږ تر لږه 9 کسه ملکیان په روزګان کې د هغه بم په چاودنه کې ووژل شول چې په یو موټر سایکل کې خول شوی و. د راپورونو له مخې د انفجار د سبو په یو مارکیټ کې وشو چې اته تنه پکې ژوبل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. اسرائیل په کابل کې د الجزیره شبکې فلسطیني مشر په دې تور چې د حماس ډلې پورې اړه لري نیولی دی. دا خبره پرون ناوخته په بیت المقدس کې د الجزیرې د سیمه ییز دفتر مشر د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په دې اړه اعلامیه خپره کړې او له اسرائیل څخه یې غوښتي چې د الجزیرې د خبریال سمیر علوي په اړه دې یو قانوني دریځ څرګند کړي. دوه تنه تختول شوي ترکی انجینران له یرغمل کوونکو څخه خوشی شول. د جوزان ولایت امنیتي چارواکي وایي یاد شوي انجینران درې میاشتې مخکې په شبرغان ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تختول شوي وو او تیره ورځ په لیلي دښته کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د تختونکو له منګولو وژغورل شول. د یادې قضیې په اړه تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د سې شنبې په ورځ یو افغان کارکوونکی چې د ناټو په مرکز کې په کابل کې د ودانۍ د پاکولو چارې ترسره کولې ووژل شو. یو 20 کلن حسیب الله کاکړ په کابل کې د ناټو په دفتر کې کار کاوه. د هغه ورور رویټرز خبری اژانس ته ویلي نه پوهېږي چې ورور یې څنګه وژل شوی. ایسف دا پیښه تایید کړې خو دا چې چا په ځانګړې توګه ډس کړی او ولې یې حسیب په نښه کړی په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پینیتا وای واشنگتن بیل دی چې له پاکستان سره خپل ورانې اړیکې راسمې کړي بللار نه لري، ځکه امریکا له القاعده سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا لري. پینیتا په هغې وینا کې چې د تلویزیون له لارې هم خپرېده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل، پاکستان د اتمي وسلې لرونکي هیواد په توګه په هغه سیمه کې چې امریکا پکې په جګړه کې راګیره ده په یو لوی قدرت بدل شوی. لیون پینیتا همداشان په افغانستان کې د جګړو د پرمختګونو په اړه هم خبرې وکړې. پیکینګ پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان ورته اجازه ورکړي څو د هغې پرمختللي امریکایي هلیکوپټرې ټوټو ته لاسرسی پیدا کړي چې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د قتل په مهال یې په پاکستان کې سقوط وکړ. د راپورونو له مخې د بلاک هاک ډوله دوه الوتکو څخه چې د رادار ضد دستګاه باندې مجهز وو، د امریکا د کماندو ځواکونو مجبور شوي وو چې د عملیاتو پر وخت یې یوه په سیمه کې پرېږدي. د یکشنبې په ورځ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د سی آی ای د غوښتنو سره سره بیا هم پاکستاني مقاماتو چین ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې له ټوټو څخه کتنه وکړي. پیکینګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دا راپور کاملا بې اساس او خندوونکی دی. د پاکستان استخباراتي ادارې هم دا راپور رد کړی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پرون وویل ایران د روسیې له دې وړاندیز څخه چې د اټومي پروګرام په اړه دی بیا خبرې پیل کړي هرکلی کوي. د ایران د ولسمشر د دفتر په انټرنیټ ټی پاڼه کې د احمد نژاد په حواله راغلي چې روسیې د ملي امنیت د شورا سیکرتر نیکولای پتروشیف ته ویلي چې ایران د روسیې له وړاندیزو سره پل په پل روان دی او دی ته تیار دی چې په دې برخه کې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. ایران ته د پتروشیف د سفر هدف دا و چې ایرانی مقامات دې ته اړ باسي چې له شپږو لویدیځو قدرتونو سره د خپل اتمي پروګرام په اړه خبرې اترې له سره پیل کړي. په څو تیرو کلونو کې څو ځله د بریتانیا، فرانسې، جرمني، متحده ایالاتو، روسیې او چین سره د ایران خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د ایران او وینزویلا ولسمشرانو ژمنه وکړه چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سره هم خپل همکاري ډیره کړي. د دوی دا څرګندونه په تاسو حال کې وشو چې د نړۍ د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې ښیي چې د تیلو بیې به وغورځي. د وینزویلا حکومت وایي چې دغه هیواد ولسمشر هوګو چاویز پرون له محمود احمد نژاد سره ټلیفوني خبرې وکړې. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح پرون وویل هغه به ډیر ژر ترخه کې دوه ورسته خپل هیواد ته ستون شي. عبدالله په صنعا کې د ده د مخالفینو حکومتي عسکرو د جګړې په لړ کې تر ټپې کېدو وروسته سعودي عربستان ته ولاړ. صالح پرون هم مخالفین په یمن کې د هغو اعتراض کوونکو په پارولو تورن کړل چې د ده د سمدستي استعفا غوښتنه کوي. روسي په پلټونکو د ترانسپورت د ادارې دوه چارواکي پرون د هغې بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په ارتباط ونیول چې پکې 122 تنه تیره میاشت مړه شول. د بیړۍ د والګا په سیند کې ډوبه شوه چې په روسي کې د څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو وژونکې پیښه بلل کیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره په ناروې کې د تیر ډلوژنې یوازینی لیوه ترهګر د متحده ایالاتو لپاره له هغه ډیر لوی خطر دی چې یوه ترهګر ډلې پلانوي. ولسمشر اوباما له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړه چې د یوې کرکجنې نظریې کس لوی ورانې کولی شي. د اوباما په اند د چارواکو لپاره ډیر سخته ده چې د انفرادي ترهګرو لیوانو د عملیاتو درک وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د القاعده د وړتیاو د کمولو لپاره په تیرو تیر لسیزه کې فوق العاده پرمختګ شوی. د خبرونو پای.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. د امریکا د دفاع وزیر په خپل لومړی خبری څرګندونه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پرمختګونه شوي دي. د غراز اوري چې په ولسی جرګه کې مخالفو وکیلانو چې د ولسمشر کرزي د پریکړې مخالفت کړی دی خپل تحسن ته دوام ورکړی او یو شمیر نور بیا وایي چې ځینې کړی د ولسی جرګې د انتخاباتو لانجې څخه سیاسي ګټه پورته کوي. نغراس اوري چې په د امریکا د متحده ایالاتو پوسټ په افغانستان کې خپل ځواکونه لپاره د مهماتو نور لوجستیک مواد رسولو په مقصد له افغاني کمپنیو سره قرار دادونه لري. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د خصوصي خونځیو او لوړ زده کړو د ادارو په اړه د پوهنې د وزارت د نویو اقداماتو خبري ګو او د نور رپورټونو سربیره د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستانی طالبانو د یو مهم مشر د نیولو رپورت هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې به ازادي او اوریدونکو اونس پروګرام لرو. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په منځنۍ صفه 1296 زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوپورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا د سه شنبه په ورځ د دفاعي بودیجې د دوهم پلاکمولو پر ضد خبرداری ورکړ. پنیتا چې د خپل کار تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبری کانفرنس کې خبرې کولې ویل د پوځي بودیجې ابتدایي کمول چې 3.5 میلیارد ډالر ته رسي سخت خبره ده، خو دا یعنی ورسره ګزاره کېدای شي. خو د دوهم ځل لپاره د بودیجې کمول نوموړي په وینا د اندېښنې وړ خبره ده. پنیتا په افغانستان کې هم د پوځي لاسته راوړنو په اړه خبرې کړې. رویټرز خبري اژانس په دې اړه مفصل رپورٹ لري چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
یو وشکلن حسیب الله کاکړ په کابل کې د ناټو په دفتر کې کار کاوه. د غورو رویټرز خبری اژانس ته ویلي نه پوهیږي چې حسیب څنګه وژل شوی، خو فکر کوي چې په تصادفي توګه د ناټو د یو غړي لخوا وربندې د شنبې په ورځ ډزې شوې. ایساف د پیښه تایید کړي، خو دا چې چا په ځانګړې توګه ډز کړي او ولې د سړی وژلې څرګنده نه ده. د ایساف یو ویاند ویلی حسیب الله د سخت ټپ له امله مړ شو او د هغه د وژنې په اړه څېړنې روانې دي. د کابل ښار پولیس وایي دوی هم د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د وژل شوي سړي ورور احمد کاکړ وایي د ایساف کارکوونکو راته وویل چې په تصادفي توګه یې ورور په ډزو ولګېد.
قدرمنو اوریدونکو، د تخنیکی ستونزې له امله هغه رپورٹ چې د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو په اړه دی خپور نشو، مخنه غواړو. اوس هم د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو چې په افغانستان کې د پوځي پرمختګونو په اړه کړی دی رپورٹ اورو.
لیون پنیتا چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د پینټاګون په لمړني خبری کانفرنس کې خبرې کولې، پر کانګرس ټینګار وکړ چې د بودیجې د سطحې د لوړولو لپاره د مخه تر دې چې په دفاعي بودیجې کې څنور کمواله راولي، له نورو برخو څخه پر کمولو د فکر وکړي. موږ د بودیجې د کمولو په برخه کې خپل ونډه اخیستې ده. پنیتا وویل، زه فکر کوم تر هر څه زیات به دا کار د هیواد څخه د دفاع په برخه کې زموږ توان ته زیان ورسوي. په خبری کانفرنس کې د متحده ایالاتو د پوځي بودیجې د کمولو په اړه لوی درستیز امیر البحر مایک مولند پنیتا د اندېښنو په تایید د پوځي بودیجې دا ډول کمول ملامتونکي او له خطره ډک وبلل. د خبری څو ورځې وروسته له هغه وشوي چې ولسمشر اوباما د بودیجې د کسر په ارتباط او د پور په اړه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې اټکل کیږي چې 350 میلیارد ډالر به د ملي امنیت له بودیجې څخه د لسو کالو په مودې کې کمیږي چې ډیره برخه د پینټاګون لخوا مصرفیږي. په موافقې کې د روان کال تر پای هم د بودیجې د کمولو مسله ذکر شوې ده، او که چیرته دا موافقه بریالۍ نشي نو به نور 600 میلیارد ډالر د ملي امنیت له لګښتونو څخه راکمیږي. پنیتا په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیتی پرمختګونو مسلې ته هم اشاره وکړه. وی ویل،
وی ار میکینګ ویری ګود پروګرس ان ټرمز اف سکیورټی پارټیکولی ان د ساوث اند ساوث ویسټ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ د امنیتی مسایلو په ارتباط ډیر ښه پرمختګ کړی، په ځنګړي توګه په جنوب او جنوب لویدیځ کې د ډیرې خطرناکې سیمې وي. موږ اوس په ختیځ کې هم د حالاتو د خوالي لپاره هڅې کوو، خو په مجموع کې وضعیت ډیر ښه شوی. موږ طالبان ډیر کمزوري کړي دي او موږ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان د پوز او پولیسو د پیاوړتیا لپاره خپل هڅو ته
دوام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون کې له لیون پنیتا سره په ګډ خبری کانفرنس کې ګډون کړی وو، او په افغانستان کې د خپل هیواد د سیاسي او پوځي هڅو په اړه خبرې وکړې. وی ویل،
There has to be a political resolution.
میرمن کلینټن وای موږ له مودو په دې پوهیږو چې د پوځي لاسراوړنو او هغو قربانیو سره چې موږ له افغانانو سره ورکو سیاسي پرمختګ هم باید رامنځته شي. خو لکه څنګه چې مو په وار وار ویلي، غواړو چې دا پروسه د افغانانو او د افغانانو په مشرۍ وي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د ناامنۍ یو لامل له پاکستان څخه د حقانی شبکې د غړو راوختل وبلل چې پر امریکایي عسکرو حمله کوي. دغه په وینا د شبکې له لشکر طیبه سره اړیکې لري، او لشکر طیبه هغه ډله ده چې د هند امنیت ته هم ګواښ پېښوي.
په ولسی جرګه کې د قانون څخه د ملاتړ ائتلاف پرون یو ځل بیا خپل تحسن ته د شپږمې ورځې په ترڅ کې دوام ورکړ او د تیرو انتخاباتو په نتیجو کې له بدلون سره کلک مخالفت څرګند کړ. په دې تحسن کې چې د قانون څخه د ملاتړ ائتلاف په سلګونو پلویان د شورا دننه انګړ ته ورغلي وو، وویل چې د تیرو انتخاباتو په نتیجو کې بدلون راوستل ملت او ملت رایو سره خیانت دی. خو د ائتلاف د غونډې سره سم په ولسي جرګه کې یوې نوې ډلې د اصلاح غوښتونکي ډلې په نوم هم خبري ناسته درلوده او د ولسمشر کرسي د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي د انتخاباتو وروستۍ پرېکړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي. په دې اړه نور حال له کابله د مخفي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف له تېرې اونۍ د حکومت پر ضد په اعتراض بوخت دی، په ولسي جرګه کې یوې نوې ډلې د انتخاباتو په اړه د یاد ائتلاف دریز له سیاسي اغراضو ډک وباله. په ولسي جرګه کې دا نوې ډله د اصلاح غوښتونکو مجمع بلل کېږي چې اوس یې سر راپورته کړی. دا اعتراض په داسې حال کې شوی چې د سه شنبې په ورځ له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف په سلګونه پلویانو د ملي شورا په انګړ کې په یوه غونډه کې په افغان حکومت انتقادونه کول چې له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي. دغه ائتلاف د انتخاباتو په نتایجو کې له بدلون سره مخالفت کوي او مشر یې عبدالظاهر قدیر ستره محکمه لوی څارنوالي او د دولت موجوده کابینه نامشروع بولي. دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته په خبرداری کې داسې وایي:
انتخابات یو سیاسي او تخنیکی پروسه وه، نتایج معلوم سوه، نور نو من الله توفیق. له دې وروسته جناب مانوي صاحب، که تاسو د هر ډول بدلون هڅه وکړئ هغه به دې ملت ته خیانت وي، د ملت رایې ته به خیانت وي، او جناب مانوي صاحب بیا به تاریخ په جاړه قضاوت وکړي. موږ د خلکو پر رایو باندې هیڅ ډول سیاسي معامله نه منو.
د دغه ائتلاف غړي وایي که یې غوښتنې په پام کې ونه ساتل شي نو د خپلو اعتراضونو لړۍ به د ارګ تر ماڼۍ هم ورسوي. دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې تمه ده د انتخاباتو کمیسیون په روانه اونۍ کې خپله پرېکړه اعلان کړي، خو د دې برخلاف د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو مجمع چې اوس یې سر پورته کړی او په ولسي جرګه کې د اکثریت ادعا کوي د انتخاباتو په اړه د ولسمشر له وروستي اقدام ملاتړ وکړ. د دغې ډلې یو غړی محمد داود کلکاني د خپلې لومړنۍ غونډې په اړه داسې وایي:
موږ نن په ولسي جرګه کې د 50 نه پورته د ولسي جرګه آزاد راتل شوی وو، په دې خاطر چې موږ حمایت کوو د افغانستان د رئیس جمهور د فیصلې څخه چې هغه دا د انتخابات مشکلات او شکایتونه چې وو هغه راجع کړ د انتخاباتو کمیسیون ته. موږ د دې فیصلې او پریکړې حمایت کوو، او بلې د رئیس آیت د یو غړی چې پرون اظهار وکړ چې دا حکومت نامشروع ده، موږ د هغه خبرې خپل شخصي خبرې ګڼو. دا د شورا او د ولسي
له دې سره جوخت د مشرانو جرګې هم د ملي شورا پر امنیتي چارواکو انتقاد وکړ چې په شورا کې دننه د داسې غونډو جوړول ښایي د دوی امنیت ته ګواښ را پیدا کړي. د مشرانو جرګې ځینې غړو د سه شنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې دوی حاضر دي په دغه برخه کې د منځګړي په ډول د موضوع په حل کې کار وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لپاره د مهماتو او نورو لوجستیک موادو د رسولو په مقصد له افغاني کمپنیو سره ستر قراردادونه لري. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې قراردادي کمپنۍ د موادو د انتقال او امنیت په مقصد وسلوالو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د طالب وسلوالو د جګړې لپاره د تمویل امکانات برابروي. د امریکا پوځ پریکړه کړې چې هغو قراردادونو ته باید د موادو رسولو ستر قراردادونه ورنه کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلوالو ته پیسې ورکوي. د اړه واشنگتن پوسټ رسپانه او مقاله لیکلې چې مهمه برخه به لچانقه علي کوسي وورو.
د امریکا پوز په افغانستان کې خپل عسکرو ته د مواد رسولو شاوخوا شل قراردادونه چې ارزښت یې شاوخوا یو میلیارد ډالر ته رسیږي نوو کسانو یا کمپنیو ته ورکړي دي. دوی د وو کمپنیو قراردادونه فسخ کړي او وایي دې کمپنیو خپل اعتبار او د سوداګرۍ اخلاق له لاسه ورکړي. دا نوی قراردادونه چې د دوشنبې په ورځ لاسلیک شول او تر یوې میاشتې پورې به کارونه بشپړ شي، هغه شکونه او ادعاوې به له منځه یوسي چې وایي امریکایي ځواکونو ته لوجستیکي مواد رسوونکي قراردادیان د کاروانونو د امنیت په مقصد وسلوالو ته پیسې ورکوي. یو جه پوری امریکایی چارواکی چې خپل نومې نه ده په ډاګه کړی د نویو قراردادونو په اړه وویل، موږ اوس هر څه په خپل واک کې کړل. دا نوي قراردادونه د یو کال استخباراتي کار او څېړنو په نتیجه کې ورکړل شوي دي. موږ په دې اړه عملي کار پیل کړی دی. د امریکا د کانګرس پلټونکو او څېړونکو تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو ته د موادو د انتقال او امنیت د پیسو زیاته برخه طالبانو او نورو افغان جګړه مارانو ته ځي، او دا ځکه چې هغوی د موادو د کاروانونو امنیت ساتي. د کانګرس دا راپور د روان کال په سپرلي کې د متحده ایالاتو د پوځ په څېړنو او تحقیقاتو کې هم تایید شو. د امریکا د کانګرس د استازو او سنا مجلسونو دا هم ویلي، پوځ له ډېر پخوا په دې ستونزې خبر وو، خو غوږونه یې ورباندې کڼه کړي ول او نه یې غوښتل چې د لوجستیکي موادو انتقال له ستونزو سره مخامخ شي. په دې موادو کې امریکایي عسکرو ته تیل، خوراکي مواد او وسلې هم شامل دي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات وکیل جان تیمی چې په کانګرس کې د حکومت د بدلونونو او څار د کمیټې مشر هم دی وایي، د دفاع د وزارت د دغه عمل ستاینه کوم چې په افغانستان کې د موادو رسولو په قراردادونو کې د بدلون راوستلو په مقصد عمل وکړ، خو بیا هم اندېښمن یم چې دا وزارت لا هم ډاډ نشي ورکولی چې د امریکایانو د مالیو پیسې به د دښمن جیبو ته نه ځي. د امریکا د کانګرس هیئت به د سپتمبر په 15 په دې مسلې بیا غونډه وکړي.
تاسو کولی شئ چې مهم رپورټونه په زړه پورې مطالب او د ازادي راډیو مهم خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ولولئ او همې واورئ. د پوهنې وزارت وایي ډېر شر به یو شمېر هغه خصوصي ښوونځي چې په سم معیار نه دي برابر وتړل شي. د پوهنې وزارت په پام کې لري څو یو شمېر هغه خصوصي ښوونځي چې خلک له نصاب او د زده کړې له سیستم نه شکایت کوي وتړي. دا خبره د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د سه‌شنبې په ورځ د ښوونځیو د عمارت د 1500 پروژو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکارې جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د پوهنې وزارت په یو نوي اقدام کې غواړي هغه خصوصي ښوونځي چې د زده کړو فعالیتونه په سم معیار نه دي برابر وتړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د سه شنبې په ورځ د 15 ساختماني پروژو د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دوی په یو څېړنه کې خصوصي ښوونځي په دریو برخو وویشل چې یو شمېر به د وزارت لخوا ډېر زر وتړل شي.
در نتیجه یک پروسس
د یوې داسې پروسې په پایله کې چې سل په سلو کې شفافه وه، موږ د کابل ښار خصوصي ښوونځي ارزیابي کړل. په دغو ارزیابیو کې داسې ښوونځي وو چې باید وتړل شي او ځینې ښوونځي وو چې ډېر ښه کار یې کاوه. یعنې درې ډوله ښوونځي لرو، هغه ښوونځي چې باید کار ته دوام ورکړي او موږ ورنه ډېر خوښ هم یو، هغه ښوونځي چې په خپل کار کې یو شمېر ستونزې لرلې هغو ته مو خبرداری ورکړ، او بل هغه ښوونځي چې نور نو باید کار ونه کړي
چې نه باید ادامه پیدا وکړي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر دې دمه 1500 خصوصي ښوونځي شته چې 9000 زده کوونکي پکې زده کړه کوي او 15000 ښوونکي پکې په روزنه بوخت دي. خو له دې مخکې داسې نیوکې موجودې وي چې دغه خصوصي ښوونځي سم نصاب نه لري. په دې هکله مو وغوښتل د ځینو خصوصي ښوونځیو لکه رڼا، خدمات، شمس لندن اکاډمي او خان نور څرګندونې هم راوخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د جوړولو د پروژو په پلي کولو سره د زده کړې مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزیر د سه شنبې په ورځ د ډنمارک په مالي مرسته له 15 شرکتونو سره د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې به د هېواد په 8 ولایتونو لکه کابل، بغلان، کندز، هرات، ننګرهار، لغمان، بادغیس او غزنی کې د نویو ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ ازادۍ رادیو ته وویل
دا 1.1 میلیون ډالر چې نن موږ عقد قرارداد وکړه، دا به د نویو مکاتبو په اعمار کې مصرفېږي. په دې به 15 نوي مکتبونه جوړو.
دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د پوهنې په وړاندې یو شمېر ستونزې پرتې دي. له دغو ستونزو نه یوه هم ناامني ده چې خلکو په خاصه توګه په ولایتونو کې د زده کوونکو لپاره ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي.
اوس هم له جان قالی کوزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړي.
ساوت ایشیا انالیسس خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ستونزو په حل کې د سیمې د هیوادونو د ونډې او اهمیت په اړه یو مقاله لیکلې او له یو لړ عمومي توضیحاتو او څرګندونو وروسته لیکي، تر هغې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې په مشرتابه باندې سلا نه شي، په افغانستان کې سوله، ثبات او سوکالي نشي راتلای. د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې ستره اندېښنه دا ده چې افراطیت باید مهار وي او له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق هم باید بند شي. ایران هم د نشه یي موادو په اړه زیات اندېښمن دی. په دې سربیره ایران چې د شیعه اسلام بیرغ پورته کړی، په افغانستان کې د یو افراطي سنی رژیم پر راتلو خوښ نه دی. چین په افغانستان کې مختلف لوبې پر مخ وړي. دا هیواد له یوې خوا په افغانستان کې د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې په ژینګژیانګ ولایت کې د اسلامي افراطیانو د قوت او تروریزم په اړه اندېښنې لري، او دغه راز د افغانستان په کانونو او خامو موادو هم منګولې لګوي. هند په افغانستان کې خپل نفوذ په مرکزي آسیا کې د خپلې پالیسۍ بری بولي. خبرونه زیاتوي، جغرافیه د افغانستان او پاکستان موقعیت ډیر مهم کړی او یو د بل ګاونډیان هم دي. افغانستان په دې پوه دی، خو هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان لاسپوڅه دولت دی وي. د پاکستان استخباراتي حلقات په دې باور دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به یو ځل بیا د خپلو ایجنټانو په واسطه په دې هیواد کې خپل هژمونیستي واک او نفوذ ټینګ کړي، خو دا له احتماله لرې ده چې د پاکستان دا هیله دې پوره شي. ساؤتھ ایشیا انالیسز وړاندې لیکي، پاکستانیان باید د افغانستان په وړاندې خپل سلوک او چلند بدل کړي، او دا ځکه چې د دوی پالیسي په افغانستان کې ناکامه شوې ده. خبرونه وایي کې دا هم د تعجب وړ نه و چې پاکستان یو وخت د افغانستان په اړه غلطه محاسبه کړې وه او ویلي و د پاکستان بری په دې کې دی چې افغانستان خپل انګړ کړي. پاکستان د هند پر ضد د خپلې ژورې ستراتیژۍ لپاره افغانستان ته اړتیا لري. د ترکیه چاپ حریت ورسپانې په روسي ګڼ کې په افغانستان کې له ستراتیژۍ پرته تاکتیکونه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. کابل ته نږدې د پروان ولایت د والي په دفتر باندې د یکشنبې په ورځ په ځان وژونکي حملې او ډزو کې 19 کسان مړه او له دېرشو زیات ټپیان شول. له دې حملې څخه داسې بریښي چې د افغانستان د جګړې په اړه تصور غلط و. دا جګړه په خواشینونکي ډول پر مخ وړل شوې او په اصلي طرحې کې هم ګډوډۍ موجودې وي. حریت ورسپانه لیکي زیات شمېر خلکو لس کاله وړاندې، یعنې د جګړې د پیل پر مهال هم همداسې انګیرله او استدلال یې کاوه چې دا جګړه سمه او ښه جګړه نه ده.
که څه هم د پکتیا ولایت حکومتي او امنیتي چارواکي تر دې مهاله د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ د هغو 50 کسانو په اړه چوپه خوله دي چې وړمه ورځ د پکتیا ولایت له څمکنۍ ولسوالۍ څخه تښتول شوي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په سیمه ییزه او قومي سطحه د تښتول شوو کسانو د راخلاصېدو لپاره بیړنۍ هڅې پیل شوي دي. د دې ترڅنګ په څمکنیو کې داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې په دې تښتونو کې د ځینو لوړپوړو ولایتي چارواکو کسانو لاس دی. نور حال د لمر نیازي په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ولایتي شورا رئیس خایسته جان هدی د کرم ایجنسی د هغو 50 تنو تختول شوی کسانو د ځای ځایګي پاړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د خلکو په مرسته د تختونکو کسانو درک معلوم کړي، او داسې ویل کیږي چې يرغمل شوی کسان دا مهال د څمکنۍ ولسوالۍ په وغرنۍ سیمه اورګوړ کې ساتل کیږي. نوموړي دا هم ویل چې تیر ورځې د قومي مخبرو یوه ډله هم د اورګوړ سیمې ته ولېږله، او هلته له رسیدو وروسته دا معلومه کړه چې تختول شوي کسان په همدې سیمه کې ساتل کیږي.
وړمه ورځ دغه پیښه د شنکی په کلی کې رامنځته شوې چې بیا دا کسان نوزي ته وړل شوي دي. د کرولاو په واسطه د موټرو لاره نشته، بیا دا کسان موټر ته پرېښودل شوي دي، بیا د اورګوړ سیمې ته شپې جماعت هلته رسولی دی. پرونه پورې مونږ دا وکړه چې قومي مشرانو یوه ډله د اورګوړ سیمو ته لاړه، هلته یې معلومات حاصل کړه، د اورګوړ د مشرانو سره سیمې خلکو باندې فشار وړی دی. اوس دا جوابات شوه چې دوی چیرته دي، کوم ځای کې اوسیږي، او مونږ ته د دوی د خلاصېدو نېټې راکول کیږي.
احادی دا هم زیاتوي چې امنیتي ارګانونو د تښتونکو سره د تړاو په جرم هغه موټر چلونکی هم نیولی چې دغه 15 کسان یې تر ډیورنډ پلې پورې رسول. که څه هم مونږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د سیمه ییزو حکومتي چارواکو نظر هم واخلو، خو د څمکنیو له ولسوال او د پکتیا له امنیي قومندان نیولې بیا د ولایت تر مرستیال او ویان د پورې هیچا هم پر دې موضوع خبرو ته زړه ښه نه کړ. د همدې ستونزو په لړ کې په تیرو څو کلونو کې وخت نابخت کورموال په بیلابیلو بڼو زورول شوي، او حتی ځینې وژل شوي هم دي. خو د دې وروستۍ پیښې له رامنځته کېدو سره هم مهاله داسې ګنګوسې هم را پیدا شوي چې په دې ډول پیښو کې د پکتیا ځینې چارواکي او د هغوی کسان لاس لري. د څمکنیو یو تن اوسیدونکي احمد ګل چینی غوښتل غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دغه چارواکي کورموال د دې لپاره تښتوي چې بونګ یا پیسې پرې واخلي، او زیاتوي چې د دغو تازه تښتول شویو 50 کسانو له کورنیو څخه هم د 2 میلیونه کالدارو غوښتنه شوې. د پکتیا د ولایتي شورا مشر هدی بیا دا نیوکه نه مني چې ګویا په دې ډول پیښو کې د حکومتي چارواکي لاس ولري.
دا ردوم چې دولتي چارواکي په دې کې لاس ولري، ولې د بعض اشخاصو او همدغه د ډیرور لاس لرل په دې باخه کې نه ردوم. ښه ثبوت هم دا چې کله پرون ډیرور ونیول شو د غره سر څخه یا د نامعلوم ځای څخه د کورنۍ ته زنګ ول شو چې کته اوسې په ډیرور باندې فشار راوړی، مونږ به دا کسان ووژنو. ډیرور ته څه ونه وایي، انشاءالله مونږ تاسو سره حل ته رسیږو.
دا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د مذهبي شخړې له امله د پاړه چینار اوسیدونکو پر مخ د هنګو او کوهاټ لاره تړلې ده، نو د یوې متبادلې لارې په توګه د پکتیا له لارې کابل او له کابل تورخم او بیا پېښور ته ځانونه رسوي، خو ډېر کله بیا له ډیورنډ کرښې نیولې تر مرکز ګردیز پورې په غځېدلې شاوخوا سل کیلومتره لاره باندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د کرم ایجنسی دغه پنځه تنه اوسیدونکي چې یوه میرمن هم پکې شامله ده، وړ مورز د څمکنۍ ولسوالۍ اړوند د شینکۍ په سیمه کې د لویې لارې له سر وتښتول شول چې ویل کېږي دا مهال د یادې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې ساتل کېږي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیم بجې شوې دي. له مجاهد جواد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان پولیس وایي چې نن سهار د افغانستان د جمهور ریاست په ماڼۍ یو توغندی لګېدلی دی، خو تر اوسه یې د تلفاتو او ورانیو په اړه معلومات نشته. د اوباما ادارې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د مخالفین یو مهم قومندان د تورست په توګه یاد کړ. د متحده ایالاتو پوځ اټکل کوي چې 360 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې په جګړو او د بیا رغونې په قراردادونو لګولي دي. افغان مقامات وایي پرون لږ تر لږه اوه کسه ملکیان په روزګان کې د هغه بم په چاودنه کې ووژل شول چې په یو موټر سایکل کې خوړل شوی و. اسرائیل په کابل کې د الجزیره شبکې فلسطیني مشر په دې تور چې د حماس ډلې پورې اړه لري نیولی دی. دوه تنه تختول شوي ترکی انجینران له یرغمل کوونکو څخه خوشې شول. د سېشنبې په ورځ یو افغان کارکوونکی چې د ناټو په مرکز کې په کابل کې د ودانۍ د پاکولو چارې ترسره کولې ووژل شو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا وای واشنگتن بې له دې چې له پاکستان سره خپلې ورانې اړیکې راسمې کړي بله لار نه لري. پیکینګ پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان ورته اجازه ورکړې څو د هغې پرمختللې امریکایي هلیکوپټرې ټوټو ته لاسرسی پیدا کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د قتل په مهال یې په پاکستان کې سقوط وکړ. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پرون وویل ایران د روسیې له دې وړاندیز څخه چې د اتمي پروګرام په اړه دې بیا خبرې پیل کړي هرکلی کوي. د ایران او وینزویلا ولسمشرانو ژمنه وکړه چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سره خپل همکاري ډیره کړي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح پر موبایل هغه به ډیر ژر تر خپل وروسته خپل هیواد ته ستون شي. او د روسي پلټونکو د ترانسپورت ادارې دوه چارواکي پرون د هغه بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په ارتباط ونیول چې پکې 122 تنه 13 میاشت مړه شول.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو، خو له هغې نه مخکې په کراچۍ کې د پاکستاني طالب یو مشر د نیول کېدو په اړه رپورټ وورئ چې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال می اخیر لاستولی.
د سه شنبه په ورځ د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پولیسو د خپل استخباراتي څانګې سی آی ډی یا د جنایي جرمونو د تحقیقاتو د ادارې په مرسته تمیزالدین سړک ته نږدې د کیماړی په سلطان آباد نومي ځای کې د پلټونو په عملیاتو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو مشر فضل حسین مسعود ونیو. د پولیسو مشر فیاض خان نیول شوی سکړی دی. د پولیسو مشر وایي له نیول شوی طالب مشر څخه تر لمړنیو تحقیقاتو وروسته دا ورته څرګند شو چې نوموړي کراچۍ ته د هغو وسلوالو طالبانو د ور انتقالولو او درملنې زمينه برابرول چې په جګړه کې بټپی کېدل. کراچۍ ته چې بل وزیرستان له میرانشاه یا له نورو شهرونو څخه په جګړه کې ټپي شوي طالبان راتلل، نو د درملنې کار یې د ده پر غاړه وو. کراچۍ ته چې به د وسلوالو طالبانو مشران راتلل، د به هر ډول اسانتیاوې ورته برابرولې. پولیس وایي فضل حسین مسعود دا منلې ده چې هغه د پاکستاني طالبانو د ډلې د پخواني مشر بیت الله مسعود چې د بې پیلوټ امریکایي الوتکه په برید کې ووژل سو نږدې ملګری وو. پنځه کاله وړاندې چې بیت الله مسعود په وزیرستان کې په جګړه کې ټپي شوی او کراچۍ ته راغلی وو، نو دی د درملنې او په سوراب ګوټ نومي ځای کې د اوسېدو زمینه برابره کړې وه. پولیس وایي فضل مسعود دا هم منلې ده چې په کراچۍ کې به د وزیرستان له خلکو څخه چې په کراچۍ کې لوی کاروبارونه لري په لکونو روپۍ هم د کلنګ په توګه ټولولې او طالبانو ته به یې ورلېږلې. همدارنګه به یې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د تیل وړونکو ټانکرونو له مالکانو او ټیکهدارانو څخه هم ډېرې پیسې راغونډولې.
آزادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو هر کلهای کوم ستاسو د ساتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د بدغیز د خلکو ستونزې لوالي سره شریکو او د مزکو د غصب مسله هم څیړو پر نورو مسله هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه رسیدلې دي چې په دې پروگرام کې اوریدلای شئ د ټلیفون شمیرې د پروگرام په جریان کې اعلانوو پتیر پروگرام کې مو د بدغیس د خلکو پر ستونزو خبرې وکړې او د والی د مرکې لومړی برخه مو هم واورېده د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې په دې پروگرام کې هم څېړو وروسته به نور مسایل راواخلو په پیل کې د اوریدونکو هغه پیغام چې په اصل کې د ولایت په ولایت پروگرام لپاره چې تیر اونۍ خپور سو ثبت کړی
سباون کا کړم د ایران نه پیغام تاسو پرېږم موږ د بدغیس ولایت حق پڅه کوي چې ټول ځایونه خوره کیږي خیاین د بدغیس ولایت چې دوی د خپل وای چې پنځه پاج ورسوالی لري مرغاو قادس مقور څنګهاتیش جوند او کومری او داسې نور ورسوالی او د مرغاو ورسوالی چې د مګر پښتنې د مقور څنګهاتیش نندران د قادس ورماش ورسوالی چې د مرغاو پوند د بدغیس مربوط خو هغه وین ځان د مرغاو سابیر د بدغیس سابینه د پاریاب او نن سبا چې موږ خلک یعنی د موږ په دې ورسالو کې ډېر تعلیم یافته خلک لرو چې ټول خلک دې خپل درسونه په پښتو وایي او نن موږ راځو ته ناس چې جمعه پر جمعه بازار وو د ځلم زمونه یو په پښتو لا خبرې ونه کړې د کز موږ وطن خلک دې ټول یعنی په فارسی دونه نه پوهیږي ټول په پښتو خبرې کوي درسونه د باټغې څخه ورغوشي یعنی ټول په لاسو کال خپل درسونه وایي ټول په پښتو وایي د څلور پنځه ورسوالې چې دي او د مرغاو د ورسوالی یعنی جمعیت دوه نډیر زموږ د مرغاو ورسوالی کې یعنی هیڅ نه پرمختګ نشي هیڅ پرمختګ خبرې ونه کړې یعنی موږ دا نیت تر سره کړ موږ د خپل شماره وستاس فریدم موږ ورسوالی کې نه پیښه سو نه شي دا خبره زه بیا دوم
ګران اوریدونکو ته تصادفا په هغه ورځ چې ولایت په ولایت پروګرام کې د بدغیس د خلکو په سنځو خبري وسوي څو دقیقې وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبر سو چې په هغه کې د دې ولایت جدي ستونزې سیدل سوي وي او لوالي سره ور باندې خبري سوي وي ازادي رادیو د هیڅ حق نه تلف کوي او ټول اوریدونکو ته برابر حق ورکوي که پیغام دی په هغه پروګرام کې نو څو خبر په دې پروګرام کې دغه خبر سو
زه عبدالکریم شریفی د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د رادو ازادۍ کارکوونکو څخه دا خواهش لرم چې زموږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوي موږ بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیسو حکومتي ډېر ظلم کوي هغه په طریقه د نمونې یو مثال تاسو ته بیان کړم طالبان د بل چوچل له خوا څخه راواوري دلته پولیس مړه کې بیا له پولیسو راځي د ملکي خلګې نیسي ظلم ورسره کوي او وهي بلې کوي
د بدغیس یو اوسیدونکو شرف الدین پروګرام ته ایمیل کړی او وی په دې ولایت کې لنا امنیو څخه پټنګیو په دې هله چې چرواکي موږغ ووري او دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي اوس ورزو د بدغیس د والی د مرکې دویم برخه ته ل والی دلبر ارمن څخه می پښتل چې په دې ولایت کې کومي ولسوالي او کومي سیمه د وسلولو تر سخت ګواښ لاندې دي
اوس خو علی الله الهم په ډیر وسیقه چې خبره ده ما د ټول شتاکولو په تلیفون باندې نه کیږي موږ شل ایوان یاشته مخته دی جوان لار 460 کیلومتره لار ده جوان ته لار خلاص شوه خیرخانه چې ډیر دی مهم ځای او آغاز موږ د تصفیې نه ووته او تصفیې شوه نور محلات هغه پورې چې مربوط و هغه ټول تصفیې شوه دلته شورا ایجاد شوه چلانک او پنیرک فعلاً زمون ته تشکیل اندی دي میرانځای او مساګای د دغه منطقي وی چې مرچاک او بلامغاب سره جدا کړي وو هلته زمون تشکیلي عملیات شوی او اوس د مرچاک او د بلامغاب ترمن لار خلاصه ده او همدارنګه د مکر په ولسوالۍ کې نورې منطقې لکه سنگیاتی شو لودینو دغه منطقې ټولې د تحریر نه خلاصې شوې صرف په غرنۍ منطقې دي چې هغه اوس په تلیفون نه پېژنم څومره ممکن چې ټول نومونه واخیستلی شم او همدارنګه د قدس په ولسوالۍ کې دریبون چې ډېر مهم ځای و زموږ قوتونه هلته ځای دي او خلک په آرام ژوند کوي نو دا مختلف ځایونه وو چې هم څه نقطې تر تعدید لاندې او څه نقطو کې زموږ عملیات قراره سره دوام لري پوری راهیستګې سره دوام لري
بله ولی سب تاسو په ولایت کې کافی اندازه کورنیز واکونه لري چې په دغه سیمو کې عملیات کیږي چې هلته دوی ځای پر ځای کې چې د وسلوالو د بیا راګرځېدو مخنیوي وکړي
بله بله موږ لیوالرو موږ پولیس لرو موږ امنیت ملي لرو خو دا په حالت کې تاسو خپل پیږي چې څومره په خود لري تر اوسه پورې هغه حتی نه درس لري چې موږ ټول مشکلات یې حل شي خو لله الحمد ډېر ښه عام انګلیا او کامیاب دي تر اوسه
او د افغانستان د نورو سیمو په شان له بادغیس څخه هم ځینې کسان شکایت کوي چې اربکی وسلول په دغو سیمو کې فعال سوي دي چې په شخصي کالو کې د وسلې ورسره د خلکو څخه په یو بل نامه پیسې اخلي. دغه شکایتونه تاسو در رسیدلی دي؟ تاسو په ولایتونو کې هم داسې څانګې لري چې خلک مستقیما دغه خپل غږ د هغو د لارې تاسو ته راورسوي؟ مثلا خلک په یو کلي کې یو څوک ژوند کوي؟
زما ټلیفون دی هیڅ دا نن ګوره رخصتی دی، زما ټلیفون اوپن دی، له هر چا سره زما نمبر شته، د لوی وړ سره هغه نمبرونه چې زی لرم دا له هر چا سره موجود.
بلخ والی صاحب، کله کله موږ راته دلته نه توانېدلی چې په یو میاشت کې تاسې پیدا کو، کله کله زنګ وهو تاسو بلې سیمې ته تللی یاست، کله کله ټلیفونونه هم شبکې په منظم ډول کار نه کوي؟
خامخا به ټلیفون په هغې ساحه کې کار نه کوي، مسلسل مصروفیت دی کنه، مسلسل مصروفیت چې سړي ته موجود وي کله داسې منطقې دي چې هلته ټلیفون کار
او د بدغیست لپاره یو داسې پلان تاسو کراته وایست چې په آینده کې به تاسې عملي کوئ، د بیا رغونې په برخه کې، د امن په برخه کې او په نورو برخو کې؟
اول کې اولویتونه معلوم کړي وو د اداري شورا او د انکشافي شورا په ذریعې، چې هغه امنیت و د عباستازي او د ولسي وحدت و کنه.
بله،
چې لله الحمد په دې کې موږ د خدای په فضل د الله په کومک او د خپل ولس د پښتوانې او دعا موږ ډېر کامیابۍ ته رسېدلي یو. هلته ولسي وحدت راغلی، تعصبات ختم شوي، او دویمه خبره دا ده چې په امنیتي لحاظ ما درته وویل چې موږ په بلامغاف 500 متره مربع ځمکې کې محدود محدودو، اوس موږ له 80 کیلومترو نه اضافه او دښمن یعنی لټوو، موږ کله کله لټول کوو، داسې نه ده چې ثابت دښمن زموږ په مقابل کې جبهه ولري، دا ادا وجود نه لري. دا دویمه خبره. دریمه خبره دا ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې د حاکمیت کوشش کړی، هلته حاکمیت زیات شوی او زه امیدوارم چې دا حاکمیت تقویه شي، ولسونو روابط پیدا شوي، 600 زیات کسان د شوخې پروسې سره مصالح کسان یو ځای شوي. دا زموږ اولنی پلان و، لکه درته وویل چې امنیت و بازسازي و ملي وحدت.
بله،
د دې نه بعد کوم پروګرام چې لرو هغه زموږ ډېر یو مهم ځنګل چې هغه د پستې ځنګل دی، سږکال موږ هغې ته ملا تړلی چې هغه ځنګل وساتو، محفوظ کړو، د غصبینو له لاسه وباسو. دا ځنګل تقریبا 4000 هکتاره ځنګل دی او متاسفانه د 150 کلونو کې د هغه ځنګل ساحه یا د هغه ځنګل شینوالی 10000 هکتار ځمکه رجیست شوی، چې موږ کوشش کوو دغه ځنګل محفوظ شي او د ځنګل احیا بیرته وشي، خلکو چلته غصب کړی، د هغوی دپاره تاریخي او لارې جوړې شي، د دې دپاره ما کمیسیون ایجاد کړی، محلي شوراګانې ایجاد شوي او د هغوی شوراګانو کمیسیون له لارې غواړو چې دا مسله حل کړو. دویمه خبره چې کومه ډېره مهمه ده، هغه هم غواړو چې بدغیس یو داسې ولایت وګرځوو چې هغه ته توجه راوګرځي، ځکه دا پسمندگی یو لريوالی دی، بل هلته داسې یو کار زمینه نشته چې خلک هلته مراجعه وکړي. نو موږ خام مواد لرو، خو هغه ځای کې به موږ زمینه جوړوو. دې لپاره مو د بدغیس لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړی، چې ټولو نه مهمه خبره به له ترکمنستان نه سره سرحد خلاصول وي، او همدارنګه له ترکمنستان نه د برق راوستل او د سره چې حلقوي پخول، دغه ستراتیژیک پلان عملي کول او بیا دغه شهر جوړول، دا زموږ د اولویتونو له جملې نه دي. چې دا خبرې دي چې په آینده کې به که خدای کړي وي او موږ سره اعلی عمل وو یا لږ ملګرتیا غواړو، یا لږ کومک غواړو، انشاءالله چې بدغیس به یو داسې ولایت ګرځي چې دا به د غور، بامیان او هرات، فاریاب دپاره یو ډېر مهم مرکز ګرځي، ځکه هلته موږ چې فابریکې جوړې شي، موږ واړې لرو، موږ پسته لرو، موږ خربوزه او هندوانه لرو، موږ هلته مالداري په ډېر وسیع کچې موجوده دی، او همدارنګه د بدغیس ځمکه د کر دپاره ډېره مساعده دی چې هغې دپاره د ابیارې سیستمونه جوړ شي. نو دا ټول هغه پلانونه دي چې آینده کې به انشاءالله هغې دپاره ملاتړو.
د بدغیس ولی دلبر ارمان و چې د دې ولایت پر ستونزو یې راسره خبرې کولې. په روانو شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو او په افغانستان کې د مځکو د غصب پر ستونزې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو.
زه کوچم ادم خان خبرې کوم، میدان وردګ ولایت نه، او موږ له کرزی نه تغییر ده چې د میدان والی د موږ مالچر دی راواخیسته غونډې په ناصرو خرج کړو. موږ څنګه چلو کړو؟ موږ کرزی نه تغییر ده چې دا مال موږ راواخلو، خرج یې کړو، بل دولت واورو، ایربندونه رامانې ودرېدل، زه راواخیستم، نه ورپرېدي ادارې سره جنګونه کوي، کته پورته ګرځېږي را سره. زه ادم خبرې کوم، او د موږ هیله دا غه ده د کرزی صاحب نه چې د کوچانو پوښتنه نه کېږي او د کوچانو بېشي هغه نه کېږي. د کوچانو مالچر ځایونه غونډ خرج کړو، والیانو او سروارانو غونډو خرج کړو، یو بل باندې مثال داړه کوچان در په در شو مالونه خار زار ګرځېږي، وږي تږي، د مخو درښته نه دي، اوبو درښته نه دي، وشي درښته، ایربندونه په ودرېده. کرزی صاحب ولې دغه هیله نه کوي؟ کرزی صاحب ولې د کوچانو پوښتنه نه کوي؟ کرزی صاحب ولې د کوچانو غم نه کوي؟
غلام حسن خان کوچای د لوګر له سیمې ته سره په تماس کې یم. موږ کوچیان تاسو ته بهتره معلوم دي چې په سنت طریقه باندې برابر خلک دي، ورور دوی پټګۍ سره یا افغاني کلتور انانا دوی له پیړۍ پیړۍ ساتلی ده، او دوی پټګۍ سره وي او ګیرې پرېږدي دي. په سنت طریقه برابر دي، د دولتي چارواکو له خوا نه موږ ډېر زبروبل کېږو. په هره سیمه کې موږ ته وایي چې تاسې علي قاعده یا طالبان یو، موږ دا هیله کو چې باید موږ مزاحمت کم شي، دولتي چارواکي په دې باندې توجه وکړي، دې ته موږ مشکل حل شي. ورور په بشر باندې څوک نه نیول شي، ورور چې موږ ګیرې وو موږ چانه ویلي وای تاسې طالبان یو.
میدان
دلارام د کندهار څخه تیر هفته محترم جنرال عبدالرازق په ازادي راډیو کې ویل اولس دې د دولت سره همکاري وکړي. آیا تاسو ته پته نشته چې په منځکي تانه کې یو ځای کیږي، بیا راځي په بلاژړه باندې را اوړي، په واندوز دره کې تیریږي، دا جابد د کلا سره بیا د امان دښته را اوړي، راځي میانکوته، هلته په میانکو کې د ملا عمر ځالۍ ده، دمیان کو څخه په شهر کې خپل عملیاتونه کوي. ولس نو څه در سره وکړي محترم جنرال صاحب؟ تاسو ته پته نشته چې په میرویس مینه کې عبدالعظیم ناست دی، د سرپوزې څخه د باغ پوله پورې دا منطقه په ده پورې اړه لري، دی خپل عملیاتونه پکښې کې کوي. په میرویس مینه کې چې هر دولتي سړی واړي دی د بین وړي نه پرېږدي. د ولس نو نور څه در سره وکړي؟ په میوان میربازار پنجبایي کې خپل ګروپان لري. ایا نور اولس معلومات تاسو سره شریک کی؟ صدر تو وای پر پزلدین اغا باندې چام دی وکړل، تاسو څخه ډیر مننه.
زه اسمه شاهد د شنګاړو نه تاسو سره تماس یم. دا څنګه کاری چې تاسو ما دا خوښ دي سر دا امریکایان نور دی بد او باسي دا بد خپل افغانان سره یو لاسي او تاري محمود صاحب ته زما هیلو ته زما دا پیغام خاص نشر کیو.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-16 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-16 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
یو ډاکټر امان الله خبرې کوم. موږ چې د خجالوان په فون کې په خپله محترم خلیلي صاحب نیم خجالوان جان ته تصرف کړی او چاردیوالۍ باندې ګرځولی، نه د ښاروال زور ته رسېږي او نه د قومندانۍ باندې او نه د خلکو. دلته ډېر داسې خلک شته چې بېچاره جان دغسې ګرځي، دا خپل قوم ته هر هزاره ده په جریبل بکاتوي او نورو ته هېچا ته حق نشته.
لوګر ولایت خروار ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلونه راغلل او ډېرې تاوانونه ورسول، باغچې مالونه فصلونه دا ډېر تاوانونه ورسول. موږ د لوړو مقاماتو نه دا خواهش ده چې موږ سره همکاري او کومک وکړي.
زه علاءالدین مومن د کندهار نه چې موږ د کندهار والی موږ نه دی خوښ نه کوم ځکه زه پرې خپل قومو خدمت کې نور قومونه د شا پرېږدي د راشي د کندهار د خلکو سره دي وغږېږي د رسنۍ د لارې دې پورته کړي په سلو کې د لس خوښ دي هغه ټول د قومیان دي.
افغانستان اساسی قانون مهم دی لکه څنګه چې د افغانستان پارلمان مهم دی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ملي اردو اکمالول مهم دی همدغسې په افغانستان کې د ځمکو د هغه ځمکې چې غصب شوي دي یا هغه اوبه چې د افغانستان اوبه دي او ګاونډي هېوادونه ترې ګټه اخلي د دغو خپلول لکه څومره چې لکه څنګه چې ما وویل لکه څنګه چې د نورو هغه مهم دي دغسې دا هم مهمه ده. زما وړاندیز دا دی چې افغان حکومت د دغه دوو معضلو لپاره یو باصلاحیته هیئت وټاکي د دغه کمیسیون وټاکي دغه کمیسیون لپاره د ځانګړې فیچا بلاپلان پیدا کړي تر څو په افغانستان کې هغه ځمکې غرونه یا د غرو لمنې سیندونه چې د خلکو لخوا غصب شوي دي د هغو په اړه معلومات راټول کړي او د دغه معلوماتو د راټولولو وروسته دا په دې لپاره یو دوکري تر څو هغه ځمکې چې دولتي ځمکې دي وپېژندل شي او هغه ځمکې چې د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته شوي دي یا ولایتونو ترمنځ شخړې رامنځته شوي دي هغه دې په بله کټګورۍ کې ثبت شي. بله خبره دا چې د همدغه کمیسیون چې د ځمکو لپاره ورکړل کېږي د دغه کمیسیون په راس کې باید داسې کسان هم وټاکل شي چې دغه اوبه چې د افغانستان اوبه دي د افغانستان څخه ګاونډي هېوادونو ته تېرېږي او ګاونډي هېوادونه د ګټه اخلي افغانستان له خپلو اوبو څخه ګټه نه شي اخیستلی. د دغو اوبو د خپلولو لپاره دې هم دغه کمیسیون ته دنده وسپارل شي. فکر کوم دغه کار لپاره ډېر وخت
د شار جوړولو په چارو کې د ولسمشر سلاکار انجنیر محمد یوسف پښتون وایي زورواکي په افغانستان کې مځکې غصبوي، هغه د حل لارې چارې هم په ګوته کوي.
او بدبختانه په دغه شنی شرایطو کې د محلي حکومت یا ولسوالۍ له هم زور نه رسیږي. دا په داسې حالت کې چې موږ فرض کړو چې ولسوال صاحب او مامور د پولیسو او کمانډان د پولیسو واقعات پاک خلګي، اما اکثره دوی به هم سره شریکاني دا مسله نه تبدوله ده، باید وي هلته او د حل لارې صفر ده چې دولت هغه ځای ته د درجو کې تشریح او اعمال ته یو شی د تلیفون دي ولې د سوی انا دا ستپ بای ستپ یا قدم به قدم څه څه زړه پیل دی چې خلک دې مخه پښتنه از وکړې چې دا د سوالونو حکومت شرایط شکایتونه کوي د مشکل حل به شي.
پروګرام د څو اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو سره پای ته رسوي چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو پکې خبرې کړي. دغه پیغامونه لکه تفسیری پرته په دې هیله خبرو چې چارواکي ووري او دغه ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
بلې زل پروانیدونه مازنګ والے دا د خیمونه او زه له حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه لرم چې عسکر لال بیچار ناراضي مونږ دلته د غزدای نه شری مونږ ته حکومت نه زغواړم چې مونږ ته یو سرپنا یو آینده لپاره مونږ ته یو مکتب یو شی جوړ کړي ته مونږ باساس کې واته کاله کې مونږ دلته پراتی و که مونږ یو څوک شری لدې ځای نه او مونږ ته د کنار درا کې راځي چې دا ته ودی وایي چې اور د غزدای د خاورې کنه دې خاورې کله دې خاوري ایمان او ماته دې نمبر راکی ماته دې زغدا سرپنا راکی کا سید اجه کوچایم په خوا کوچایم زاینه لرم هیڅ چته نه توګه اسنه پری دی و چې دا غلط مونږ کار غواړی دي دا پروند کی پراتی مونږ دا څلور پنځه سو کوی او دا خو مونږ دا پارک ته کاروبار کوو چې مارکیټ می مونږ دا کار چې ته حکومت نه شو دا مونږ د تا نه وشي زور وکړه دي او چې ته پیسې ورکې دا خو دې کار د چاس کار راځي د مونږ کورو راو نه وځي چې اته مونږ وایي خل دې مونږ وایي بیا یې مالته په زور غوتره باندې لګی چې ولې غوړي د زایده دا د تاسو د چارې خواته دی لاشي مونږ چارې خواته زو خو د حکومت چا چاروا کو نه چاروالي نه او کرجی صاحب نه مونږ ته غواړي چې مونږ د تاسو مونږ ته وایي چارې خواته زی خدای دې وخت راکړي چې مونږ خارج تلاسي او روس تلاسي امریکا تلاسي یا چین تلاسي یا پاکستان تلاسي.
کوم لوب چې افغانستان کې نن سبا د انتخابات ناکام شوی انتخاباتو یا د پارلمان غړو شروع کړی ده، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که افغانستان په تاوان ده؟ آیا دا خلک په خپل په زور ناست دي او که د عوامو په رایو ناست دي؟ اگر د عوامو په رایو ناست دي، دوی باید د کرزي خبرې ته غوږ ونیسي او باید محکمې کومه پرېکړه ده دا باید عملي شي. پس د هغې نه چې کله حاجي عبدالقادر زوی حاجي عبدالظاهر د ده تر شا کوم خلک ولاړ دي، آیا دا دوی تاریخ دې ولوستل شي؟ دا خلک ښه خلک دي یا نه دي؟ په افغانستان کې چې کله ناټو یا امریکایانو بمبار کړی، دوی خلکو کله په افغانانو باندې خواخوږي ښکاره کړې ده یا نه؟ بیا هم چې کله اجزایر غونډې کوي، د هغه خلک تر شا ولاړ دي، آیا دا ښه خلک دي یا نه؟
ما دغه نظر ده د انتخاباتو د په باره کښې د وکیل صاحبانو په باره کښې چې په دې باندې د کرزي صاحب زور نه ده چې کرزي صاحب ته اختیارونه ورکوي، د هغه خبره پارلمان کښې او د خپلو چوکیو نه غلطه استفاده کوي، نو د هغه خبره د دې به په غری د غریبو خلکو که حق باندې دی رخمي کېږي، نو د غریبو د حق پوښتنه به څوک کېږي؟ کرزي صاحب هم د دې هغه خبره د دې کرزي صاحب سره دی دغسې یو چلند کوي.
افغان بچو خونځے دے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے بس د دې وطن کمې دے بس د دې وطن کمې دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونځے دے دوان بچو خونځے دے بلاشی
کړې زېدې هم زنګو دزدا کړې زېدې هم زنګو دزدا کړې زېدې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده